دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانو شباش نه تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات مهم خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وی دا بډیره ګرانې چې متحده ایالات د افغانستان خپل ځواکونه د می میاشتې لومړۍ نیټه ټاکلي مهلت نه مخکې وباسي، خو وی د ټولو عسکرو وتل و دومره وخت مون نه نیسی. جمهور رئیس بایدن د ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په یو ځانګړې مرکه کې چنن چارشنبه خبره شو، ویلي دی هغه د ځواکونو د کمیدو په اړه د متحدینو سره په مشورو بوختو او د مې لومړۍ نیټه پورې د عسکر وتل به کېدلې شي وشي، خو یو څه ګرانه ښکاري. د هغه نه پوښتنه وشوه چې د عسکرو پاتې کېدلو موده وغځیږي. جمهور رئیس ویل عسکر به په افغانستان کې زیات وخت ونه ځنډیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د افغانستان د حکومت د یو پلاوي سره د مسکو د سولې کانفرنس کې د ګډون په مقصد روسیې ته روان شوه. په دې پلاوي کې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي مشر معصوم ستانکزی او د مذاکراتي ټیم یو شمیر نور غړي هم شامل دي. د مصالحې عالی شورا نن چهارشنبه یعنی د کپ په 28مه په وی اعلامی کې ویلي دي چې د مسکو غونډه په دوحه کې د سولې د خبرو اترو څخه د ملاتړ او په ترکی کې جوړیدونکو غونډې ته د تیاری دو په هدف جوړیږي. د مسکو کانفرنس سبا پنځشنبه د مارچ 14مه د روسیې په قربتوب جوړیږي. امریکایي ځواکونو ویلي په تیرو 48 ساعتونو کې د قندار په جړۍ او سپین بولدک ولسوالیو کې په وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لاګت نن چهارشنبه د کپ په 28مه په ټویټر باندې لیکلي دي چې هوایي بریدونه یې د افغان ځواکونو په دفاع کې په وسلوالو طالبانو کړي دي. طالبان ویلي امریکایي ځواکونو د قندار په پنجوي، خاکریز او ارغستان ولسوالیو کې د دوی پر هغو جنگیالو هوایي بریدونه کړي دي چې په سفر روانو یا په خپل مرکزونو کې اوسېدل. طالبان ویلي په دغه هوایي بریدونو کې د دوی یو شمېر جنگیالي زخمي او وژل شوی هم دي. او د قندار د پولیسو وایان جمال بارگزی امریکا غږ ته ویل چې نن سار وختي 3 بجې د ډنډ ولسوالۍ په یارو قلا سیمه کې وسلوالو طالبانو په امنیتي مرکزونو ډلې زبریدونه پیل کړل چې د ګډو افغان ځواکونو له لوري برید په شات تمول شوه او ډیر شمیر کې طالبان وژل شوې دي. د ناتو مشر یانس ټولټنبرګ وایي د کورونا وایرس له کبله د پیدا شوو اقتصادي فشارونو سره سره بیا هم دغه تړون په 2000 میلادي کال کې خپل دفاعي بودیجه زیاته کړی ده. ستولټنبرګ مطبوعاتو سره د ناتو کلنی راپور شریک کړی ده او وی ویلي په تیرو شپږو کلونو کې په پرله پسې ډول خپل دفاعي بودیجه لوړه کړی ده. هغه ویل ناتو تم لري چې دا بهیر سږ کال هم روان وساتي ځکه چې امنیتي ستونزې حل شوې نه دي. د ناتو د کلنی راپور په اساس تیر کال د دغه سازمان دفاعي بودیجه سباند یو تریلیون ډالر تر رسیده چې یو اویا سلنه د امریکا متحده ایالات ورکي. تاسو د امریکا غا کاشنا رادیونه مهم خبرونه اورئ. د جمهور جو بایدن د حکومت جکپوري چارواکي د جاپان نو جنوبي کوریا ته رسیدلی. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوئیټ آستن نن چهارشنبه جنوبي کوریا ته لاړل او ترتلو مخکې چین ته خبرداري ورکړه چې د بایدن حکومت به په سیمه کې د چین د زور زیاتی او تیري په وړاندې ځواب ورکړي. دغه چارواکو په توکیو کې د جاپاني مقاماتو سره د آرام سمندر د همکارۍ د زیاتی دښمنۍ کړې دي. د دفاع وزیر لوئیټ آستن په جنوبي کوریا کې به ویل چې د امریکا او جنوبي کوریا اتحاد چې د شمالي کوریا او چین له خوا درامنځته شوو تهدیدونو مخه ونیسي به ساره ده. او چین نن چهارشنبه د امریکا له خوا په څلور رشته نورو چینایي او د هانګ کانګ په چارواکو تازه بندیزونه لګول وغندل. امریکاوي بیجینګ په هانګ کانګ کې ظلم شروع کړی دی. په هالند کې رای ورکوونکو نن چهارشنبه په زرګونو انتخاباتي حوزو ته ورغلل او د ملي انتخاباتو په ورستۍ ورځ یې هم رای وکارولې. دا ټاکنې د کورونا وایرس لامل یو څه ستونزمنې شوې دي. د اوسنی سرپرست صدر اعظم مارک رودا د ازادۍ او ولسواکۍ لپاره محافظه کار خلق ګوند د تیر کال په نظر سنجونو کې مخکې ښکارېدو، خو په دې ورستۍ اونۍ کې رای کمې شوې دي. صدر اعظم رودا چې په خپل په یو منځني خونځي کې درایو یو مرکز ته په بایسکل روانو ویل دا ټاکنې ډیره په زړه پورې دي. رایګيري نن شپه په نهو بجو بنديږي، خو کدا هغه ګوند پکې مخکې شي رودا به لومړنې مخکخه کاندیدي چې راتلونکي ائتلافي حکومت باید تشکیل کړي. د هالند په دې انتخاباتو کې 30 ګوندونو ګډون کړی دی. او په روسیا کې د سیاسي اپوزيشن د غړو مدافي وکیلانو نن چهارشنبه د سیاسي مخالفینو وضعیت د څه تشریح کړی دی چې وي د مخالفت د ختمولو لپاره د نظارت او توقيف له علتونو ښکاری چې دوی د رواني فشار لاندې ساتل کیږي. مثلا د اپوزيشن ډیر شمیر غړي په دې تورن شوی دي چې د کووډ 19 ناروغي د خبرېدو د مخنیوي مقررات یې نه دي مراد کړي، او یا تر دې مخکې چې په کورنۍ نظارت بندي شي د خلکو یې غوښتنه کړې ده چې د سیاسي اپوزيشن د مشر الکسی ناوالني د توقيف پر ضد مظاهرو ته راووزي. د ناوالني بند کېدل د دې سبب شو چې په لږونو زره خلک په ټوله روسیا کې سرکونو ته راووزي، خو حکومت څه ناڅه یو لږه مظاهره کوونکي هم توقيف کړل. روسی مقامات او د امریکا او اروپای اتحادی غوښتنې هم رد کړې دي چې ویل ناوالني خوشی کی او د غدر پلویانو زپلونی ول بند کی.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان یو لوړ پوړ پلاوی چې نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ، پکې یوازې یو خزه برخه لري او د مسلې د خوځو د حقونو د فعالینو جدي خبرګونونه راپارولې دي. دوی وایي تمه لري چې د ترکیې په راتلونکي غونډه کې افغان مېرمنو ته د پام وړ ونډه ورکړل شي، او دغه راز د افغانستان ولسي جرګې ټینګار کړی چې حکومت باید په ملي مسایلو کې د خوځو او قومونو متوازنه ونډه په پام کې ونیسي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لګلې.
د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د پلاوی په اوګد لیست کې یوازې د حبیبه سرابی نوم لیدل کیږي چې د افغان خزو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون وکړي. د مسلې د خزو د حقونو د فعالینو جدي خبرګونونه پارولي او په ټولنیزو رسنیو کې د سړیانو سولې نغواړو په نوم کمپاین پیل کړی دی. د غراز د افغانستان د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ په عمومي غونډه کې وکیلانو د مسکو په کانفرنس کې د خزو لپاره غورځولو باندې انتقادونه وکړل. د دغه جرګې غړي شین کړي زهین کړو خیل په دې اړه امریکا غته وویل
اعتراض پام دی باندې چې ډاکټر سبب الله والد د سول د وزارت وزیر هم درنګ مين دوه نفر اولاد یا په اسلامي تم درې تنه سهم ورکړي چې هغه په دې نشاس کې ګډون وکړي. ولې افغان مېرمن صرف یو تن په دې کلاوي کې دا چې ولاړ سي نو زموږه غوښتنه د کوربه نه چې ماسکاو د هم دره پراتلون کې به ترکیه وي غوښتنه هم ده چې افغان خزه نور نه غواړي چې بل څوک وینه مانده کې وکی یا دوی لپاره تصمیم ونیسي. موږ غواړو چې خپل راتلونکی په خپل وټاکو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه وغوښتل چې په ملي مسایلو کې د خزو او قومونو متوازنه حضور په پام کې ونیسي. د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون مشر شارزاد اکبر هم په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې د سولې خبرې د سلور خزو په ګډون پیل شوې، خو اوس د مسکو په غونډه کې د غشميره یوې خزه ترټیټه شوې ده. اغلی اکبر دا د نه منلو وړ مسله بللې او ټینګار کړی چې پر اتلونکو موتبرو مسایلو کې باید د خزو ونډه لکتر لګه دیش سلنې ته پورته شي. د افغان میرمنو د حقونو فعال همیرا قادری هم په خپل ټوئیټر کې د اعتراض په توګه ویلي چې تل یوازې طالبان په جنسیتي تبعیض باندې تورن شوي او له دې عمل له طالبانو څخه بخنه غوښتي. د افغانستان د خزو شبکې او د سولې لپاره د خزو ائتلاف هم په یو بیان کې ویلي چې د مسکو په غونډه کې د خزو د ګډون په تړاو یو لوري هم خپل مسولیت په سمتوګه نه دی ادا کړی. په بیان کې راغلي چې د مسکو په غونډه کې د یوې خزو ګډون د خزو حقونو ته د افغان سیاستوالو او نړیوالو متحدینو نجمنتیا او غولونکو سیاستونو ښکارندوی کوي. د سولې لپاره د خزو د ائتلاف غړي روشن سیړن او د خزینه خبريالانو د ملاتړ فدراسیون مشر فريد نیکزاد امریکا غته وویل
په صغر د وایي چې کده خزو مانادار حضور د مصالحې په پروسه کې په ناس کې په مذاکراتو کې د یو شاروان په صفات چې په اساسي قانون او نورو بین المللي قوانینو کې نو په دې ارتباط باندې هغه پروسه به نه کامیابی او نه سوله راوستای شي.
متاسفانه د سیاسيون د افغانستان خپل سیره وخوده چې بیا هم د خپل امغه تعهد یا امغه ظاهري جمن چې کوم دوی لري وفادار نه دي، متحد نه دي، جمن نه دي، نو دوی بیا هم په شپارس کسیز کې یوازې یو مېرمن چیرته کولای شي چې یو د خزو هغه مسائل الته طرح کړي بیا هم هغه ته دفاع وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د مسکو د سولې په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شو. ټاکل شوی دا کانفرنس د افغانستان، طالبانو، امریکا او پاکستان د استادو په ګډون د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې جوړ شي چې موخه د افغان سولې پروسې ګړندی کول بدل شوی دی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، سبا ته په مسکو کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د روسیې په قربتوب کانفرنس پیلېږي. د افغانستان حکومتي هیات په دغه غونډه کې د ګډون لپاره نن د کابل نه روسیې ته روان شوی دی. زیبا خدم په مسکو کې د کانفرنس د ضرورت او اهمیت په اړه د سیاسي او حقوقي چارو د کارپو سبحان الله مسبا سره مرکه کوي.
نو په مسکو کې د دې غونډې ضرورت او اهمیت څه دی؟
اصلي مسله د افغانستان په سوله کې د بهرنۍ بودې ده. واقعا دا جنگ د منګه داخلي جنگ وای نو طالب او افغان حکومت په افغانستان کې سره ناس بود او سوله وکړه. خو وضعیت دا ده چې په افغانستان کې په خوشنۍ سره باید وایو چې د دنیا سوپر پاورونو ترڅنګ ځینې نور هیوادونه دي چې خپل استخباراتي فعالیتونه دلته لري، هغه نیابتي جنگونه کوي سره او یو عامل د جنگ په افغانستان کې. اوس مهمه مسله دا ده چې په قطر کې کومه غونډه شوه شوله، هغه غونډه ډیره زیاته دی امریکای او طالبان او د خوښ کی پر اساس چې څنګه د افغانستان حکومت هم منله، د امریکای نقش پکې زیات و. اوس پرته له شک چې امریکا هم سیاسي مخالفین درید خپل، بیا خصوصا د نور قوی هیوادونو لکه روسیه، ایران، ترکیه، هند، چین، دا هغه هیوادونه دي چې دوی هم د خپل خوښ باید په دې سولې په لړۍ په نظر کې ونیول شي، خصوصا روسیا چې اساسي نقش لري دلته. بیا د هغوی هغه ټول نور ملګري هیوادونه لکه د چین او مثلا ایران او ترکیه او دا نور هیوادونه، نو د دې په اساس باندې له سیاسي اړخه لازمه ده چې دوی هم ښکیل شي په دې لړۍ کې تر څو د روسیې قناعت حاصل شي په دې موضوع باندې او د سولې په لړۍ کې دوی کومک کوي. له بل اړخه د قطر لړۍ بیخي په یو ډرامې بدله شوله، یعنی هر ورځ به فقط سره کیناستل او پایلې هیڅ پایلې، یعنی لاسته راوړنې داده چې سره مخامخ شوله او خبرې سره وکړي، نو مخامخ کېدل خو لاره د حل نه ده. نو په دې اساس باندې دا لړۍ لږ څه وسعت پیدا کړ، یو څه په بدیلونو باندې فکر شو، مثلا که ترکیې کې کانفرنس کېږي، که هر نورو هیوادونو کې کېږي، یا په دې چې د هغه هیوادونو یا د نورو هیوادونو کومې خوښې چې دي په دې لړۍ کې هغه باید په نظر کې ونیول شي. په دې اساس باندې زه فکر کوم زه یې مثبته ګڼم.
مننه مسپاسب ډاکټر صاحب. زلمی خلیزاد چې د امریکا د خارجه وزارت د نماینده په حیث په دې غونډه کې غږیږي، د افغانستان د مسلې د حل لپاره د په طرحه کې د یو داسې حکومت د جوړېدو خبره شوې ده چې ټول اړخونه به پکې وي، مګر د امریکا خارجه وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي دي چې دا طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده، بلکې د سولې د خبرو د چټکولو یو هڅه ده. نو دا نقاضت او توپیر ولې دی په دې خبرو کې؟
هوکې دلته خو موږ نقض وینو، ځکه ډاکټر صاحب خلیزاد هم د امریکای استازی ده او بیا ورپسې د بهرنیو چارو وزیر، خو د هغه خو وظیفه هم دغه ده چې په بهرني سیاست کې سیاسي مواردو کې بحث وکړي. خو زه فکر کوم چې هم له اصولي لحاظ نه د بهرنیو چارو د وزیر خبره او هم د افغانان لپاره د ملي منافع پکې خوندي شي، دغه د سولې د پروسې د چټکوالي مسله مهمه ده نسبت دې ته د یو موقت ادارې، ځکه موقت اداره د یو ګونګ برخلیک سره یو ګونګ حالت سره مخامخېږي. دې کې هېڅ شک نشته چې په دې اوسني نظام کې به تغییر راځي. ډاکټر صاحب اشرف غني به په دغه کم قدرت کې چې اوس پاتې ده نه پاتې کېږي، خو دا به د یو شفافه او د افغانستان د خلکو د نظریه پر بنسټ را تغییرېږي. مثلا په دې کې مهمه مثلا دغه د مونږ دودیزې جرګې دي چې په جرګې کې به د خلکو استازي راټولېږي، بیا که د تغییرې راوسته طبعا به یو اساسي قانون یو معیار یو ستاندرد پر اساس به دوی د خپل نظرات راټولوي او تغییر به راولي. نو ځکه دا موقت اداره چې د افغانستان د ځینې سیاسیونو لخوا نه وړاندې کېږي، که د نورو هیوادونو خبرې دي، که یې طالبان لخوا خبرې دي، دا د موږ لپاره یو ګونګ حالت ده. ځکه په دغه ولسو کلو شپاړسو کلو کې دغه کم جوړښتونه چې را راغلی دی دا په اسانه نه دی شیوی دی اساسی قانون پر وړاندې دغه لاستراوړنې موقت اداره کې دکل منځ زی چې هغه سیاسیون د موقت اداري غوښتنه کوي هغه ناکام سیاسیون دی چې دغه ټول ستونزې د اندوی له قانون رامنځته شوی دی.
ډیر زیات مننه افغان مسواسب کور موادم
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د کندهار امنیتي مقاماتوي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د یو بریک پر مهال یو ولس وسلوال طالبان وژل شوي چې جسدونه یې لا هم په سیمه کې پاتې دي. بلې خواته امریکایي ځواکونه وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې د کندهار په 2 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په دفاع کې په وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي دي.
امنیتي مقامات وایي چې د کندهار ښار په جنوبي څنډه کې د ډنډ ولسوالۍ په یارو کلاسمه کې نن سهار وختي 3 بجې وسلوالو طالبانو پر امنیتي مرکزونو ډلیز بریدونه پیل کړي و چې د ګډو افغان ځواکونو له لوري بریدونه پر شاتم بول سي ودي. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو ویاند د ګروال یحیا علوی په اړه آشنا رادیو ته داسې ویل:
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوه په ملاتړ د پوځي عملیاتو په دوام سره کندهار ولایت د 19 یارو کلا سیمه کې طالبان پر نخه کړ چې په پایله کې یو طالبان وژل شو. د دشمن یو اندازې وسلې او مهمات افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د ولسوالۍ د کندهار له نسبتا امن ولسوالۍ څخه د چی په گاوند کې د پنځوي ولسوالۍ له ناامن کېدو سره په یاد ولسوالۍ کې هم امنیتي حالت د اندېښنې وړ بلل کیږي. د غراز دند د کندهار شهر په جنوبي څنډه کې د شهر په گاوند کې پرته ولسوالۍ ده چې د کندهار د هوایي ډګر د امنیت لپاره هم اهمیت مهم دی. په ورته وخت کې امریکایي ځواکونه وایي چې په تیرو 8 ساعتونو کې د کندهار په جړی او سپین بولدک ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو هوایي بریدونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې یاد هوایي بریدونه د افغان ځواکونو په دفاع کې پر وسلوالو طالبانو کړي. بلخوا بیا وسلوالو طالبانو ویلي چې امریکایي ځواکونو د کندهار په پنجوایي خاکریز او ارغسان ولسوالۍ کې د دوی پر جنگیالیو هوایي بریدونه کړي. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه هوایي بریدونه کې د دوی یو شمېر جنگیالي مړ او ټپیان شوي دي. طالبانو د هوایي بریدونه غندلي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی له تړون څخه سرغړونه بللې. د غراز زیاته کړې ده چې کچيري بیا ورته بریدونه وسی نو دوی به هم د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې ورته ګام پورته کړي. خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویاند سونی لګیت بیا ویلي چې نړیوالو ځواکونو یاد هوایي بریدونه د دوی تړون مطابق د افغان سرتیرو په دفاع کې کړي. په ورته وخت کې د کندهار او زابل ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي لومړی کندهار او بیا زابل ولایت تللی. د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابي تیر ماښام د کندهار شهر په واټونو کې د پلي تک پر محل شاریانو ته داډ ورکړ چې مرکزی حکومت د کندهار د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر لري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن د سې شمې پورس په خپل لومړي خارجي سفر کې د جاپان د حکومتي چارواکو سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د بایدن حکومت اجمن د خپل متحدینو سره روابط پراخ کړي. د دلی د نوکتنو نور جزئیات د سمیع الله جلال زین پر رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن سه‌شنبه له خپل جاپاني سیالانو سره د پاسيفیک د دواړو غاړو په همکارۍ ټینګار وکړ. د دې همکارۍ یو لامل دا دی چې د چین په کړنلار کې له زور او قوت نه کار اخیستل مخپزياتي دودي او د شمالي کوریا کړنلار په غیر دوستانه اعمال ولاړ ده. کاغلی بلینکن د جاپان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر ملاقات وروسته وویل د بایدن حکومت ژمن دی چې د مشترک اهداف ولري له خپل متحدینو سره روابط پراخ کړي.
د اتحاد امریکا متحده ایالاتونه او جاپان ته ډیر مهم دی. لنن ورځ وروسته ز په ډاډ سره وایم چې موږ د بل هر وخت په پرتله ډیر پیاوړ یو. په مشترک ډول موږ خپل مهم امنیتي اندېښنو ته رسیدګي کوو. په دې کې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام او پټولسي مکه دوبو امنیتي
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن هم له خپل جاپاني سیال سره په ملاقات کې د دوه هیوادونو اتحاد وستایه او هغه پیاوړی وباله.
بلا شک د امریکا جاپان اتحاد د نن او سبا ورځې د ننګونو د هواری په برخه کې ډیر بنسټیز پاتې شوې دی. مونږ د آزاد او پرانیستي هندو فاسپیک لپاره مشترک کار کوو.
د جاپان د بهرنی چار وزیر د امریکا د دغو مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د یادو هیوادونو اتحاد ارزښت تر دې مخکې هیڅ وخت دومره مهم نه و.
د هندو فاسپیک ستراتیژیک محیط کاملا د هغه سره په نسبت چې باید وایي یو بل حالت داخل شوی دی او زموږ د اتحاد اهمیت هم هیڅ کله دومره مهم نه و. ما د چین د ساحلي فوجانو د وروستیو زیاتو شویو فعالیتونو او له خپل فوجي قدرت سره د هغوی د ټینګ شراکت په اړه خپل جدي اندېښنه څرګنده کړه. موږ ټولو وزیرانو په دې موافقه وکړه چې ساحلي قوانین باید د جاپان په ګډون د ټولو مربوطه هیوادونو قانوني ګټې زیانمنې نه کړي. دا په بشپړ ډول د منلو وړ نه ده چې دا قانون د چین د ختیځو او جنوبي اوبو په شمول د اوبو پر سر د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شي.
بلخوا د چین د بهرنی چارو وزارت ویان دی وی پښتوني په جواب کې وویل چې چین به د رواني اونۍ په پای کې د امریکایي چارواکو سره په خبرو کې خپل دریځ روښانه کړي.
مونږ هیله من یو چې د امریکا متحده ایالات او چین د دواړو هیوادونو د مشرانو په ټلیفوني خبرو کې د مشترکو اندېښنو په اړه روښانه بحث وکړي. چین به هم د اړوندو مسایلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. دواړه لوري باید یو بل ته درناوی وکړي، یو بل سره مساوي برخورد وکړي، دوه اړخیز درک پراخ کړي او د خبرو او د چین او امریکا د اړیکو په بیا رامنځته کېدو سره د خپلو تفاوتونو په حل بحث وکړي.
توکیو سوال ته د امریکا د دغه جګپورو چارواکو د سفر بل هدف دا دی چې هغه مشترک نقطې پیدا کړي چې لمخې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون بیرته خبرو ته راستون کړي. جمهور رئیس بایدن که څه هم تر اوسه د شمالي کوریا په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړې نه ده، خو د دې پالیسۍ پر بیا کتنه کار روان دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
رپورټونه تاییده ما ورکړه. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مدافعینو په میانمار برما کې د احتجاجي غونډو په دوران کې د پوځیانو او پولیسو په بدریخه ډزو کې د مظاهره چانو د مرګونو د زیاتېدو په باب ژوره اندېښنه ښودلی ده. په جنیو کې د امریکا غا خبريالې لزا شلاین رپورټ را لېږلې چې خلاصې له سید سلیمان شاه نه اوري.
د بشری حقوقو مامورانو په میانمار یا برما کې د مظاهره چانو د مرګ جوبلې د کچې د لوړېدو په باب خپل ژور اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې د برما امنیتي ځواکونو د پوځي ډلې پر ضد د راپورته شوو احتجاجونو د ځپلو په غرض ځوابي اقدامات ګړندې کړي دي. د تلفات او مرګ جوبلې په حساب په ځانګړې توګه 13 اونۍ تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. یوازې د دوشنبه په ورځ یو لس کسان د برما د پوز د اسکرو په ډزو کې وژل شو. په یو هفته کې او 50 احتجاج کوونکي وژل شوي. اسکر د سولېزو مظاهره چانو د ځپلو لپاره له ژوندۍ مهماتو نه استفاده کوي. سکال په فروری کې د پوزیانو لخوا د مرمن انسان سوچي په مشرۍ د حیوانات د منتخب دیموکراتیک حکومت درانوسکرول نو ورستا لکتر لگا یو سلو نه حسولې کسان وژل شوي دي. ملګری ملتونه وايي ممکن چې اصل شمیر له دې نه هم زیات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مطبوعاتي وایاندي مرمن روبینا شمدسانی په جنیو کې د مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبريالانو ته وویل د بشري حقوقو مامورانو ته له برمانه د امنیتي ځواکونو په لاس په قصدي ډول د شکلاندې ملکیانو د نیولو په زور او جبر د غایبولو او د توقيف په دوران کې په بیرحمانه توګه د وهلو ټکولو او شکنجه کولو په اړه په مسلسله توګه ریپورټونه را رسیږي. د مرمن شمدسانی په وینا درستیو معلوماتو مخې دا وخت 2004 اتیا کسان په توقيف کې دي.
At least 37 journalists have been arrested, of whom 19 remain in arbitrary detention. At least 5 deaths in custody have occurred.
وزیر ژورنالیستان او خبريالان هم نیول شوې دي. نو نس کسان به سبب او به قصور او نیول شو. سو هفته په موده کې 15 کسان د اسارت په دوران کې مړ شوې دي. د دوو کسانو په بدن باندې د سخت شکنجې او هولو ټکولو نه کې او علامې موجودې وي. او ښکار چې د شکنجې کېدو په وجه باندې مړ شوې وو. په برما کې د احتجاجي مظاهرو د لمنې د پراخېدو او له تشدد نه ډکو ځوابي اقداماتو نه وروسته پاوز د یکشنبه په ورځ د یانګون او منډالې د غټو خورونو په شاوخوا کې پراتو په څو ښارګوټو کې ماشالله اعلان کړه. کولای شي چې ملکیان هم بیل دینا چې په محکمه کې د دفاع حق ولري په اختصاصي نظامی محکمو کې محکمه کړي. د بشری حقوقو سازمانونو او یو شمېر هوادونو د برما د پاوز او د کودتاچیانو په خلاف د اقتصادي بندیز او هغه هواد ته د وصلو د نه لګولو غږ کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو وایاندې د برما د پاوز د مشرانو دا استدلال رد کړ. د نړیوال قانون لمخه بهرني هیوادونه د بلکم هیواد په کورنۍ چارو کې د لاسوهنې او مداخله حق نه لري. نو مور زیاته کړه چې یو شمېر نور مستبد مشران هم عین شان دلایل وړاندې کوي چیرې چې په ښکاره توګه د ولس بشري حقوق تر پښو لاندې کیږي.
Where the state fails to protect the human rights, or where the state is carrying out human rights violations against its own people,
why kala che dawlat unish kawale bashari huquq khundi ki aw pakhpala rapati ki bashari huquq tar pakholand kai uno pade dawal halat ki da danade wale tolane danda aw makalafiyat de che rapati ki aw da tashaddud da paitar sawal la para iqdam waki aw ham la da mashranna da pakhtani aw bas khas la para la khalas kadi. نوموړې د برما پوځي قماندانان مخاطب کړل او ویل چې تاسو دا استدلال نشئ وړاندې کولای ځکه چې خپل لاس خپل خلک وژني. په عین وخت کې د بشري حقوقو مدافعینو د برما په پوځي مشرانو باندې غږ کړی دی چې د مظاهره چانو لنیولو شکنجه کولو او له وژلو نه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر میرمن میشل باشالټ د نړۍ په ځینو هغو هیوادونو باندې چې وس او توان لري او خبرې اوریدل کیږي غږ وکړ چې د خپل نفوذ نه په استفاده په برما یا ماینمار کې د روان ظلم او تیری مخه ونیسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو ویدونکو په شمال ختیځ ولایتونو کې خبري اعلان وایي چې د دوی کاری ساحه د نامنیو او جګړو لامل محدود شوی ده. دوی وی چې د دولت تر واکلنې سیمو کې هم ځانونه مسؤل نه احساسي. ګلرحیم یزمن په دې اړه رپورت لري.
د خبريال د ورځې په مناسبت په ټولنیزو رسنیو کې اکثر خلکو د خپل خوخي خبريالانو ته مبارکي ورکړي او په ولایتونو کې د خبريالانو د ورځې په مناسبت غونډې هم جوړې شوې دي. خو خبریالان وایي چې د ناامنیو لوچې کاری سحاره کم شوي او د اکثرو هغو خلکو غږ نشي اوچتولای چې په کلیوالو سیمو کې د مخالفینو تر واک لاندې ژوند کوي. خبریالان وایي چې اوس د دولت تر واک لاندې سیمو کې هم ورته ګواښ زیات شوی دی او له ناامنیو اندېښمن دي. په قندوز کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل اریان د خبریالانو د کار او هغوی ته د پیښیدونکو ستونزو په اړه داسې وایي.
لا هم د خبرنگارانو پر وړاندې بشمیره ستونزې موجود دي ځکه په قندوز ولایت کې دغه راز د قندوز شاوخوا ولایتونو کې هم امنیتي ستونزې پر خپل ځای دي. امنیتي ساحه زخت زیاته راتنګه شوې ده. پر خبرنگارانو د کار فضا محدوده شوې ده. دوی نشي کولای چې وس ولسوالو ته کلو باندو ته لاړ شي. شالته بشمیره ستونزې موجود دي ترڅو د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکړي. خو که چیرته د غصب په مواردو کې او د فساد په مواردو کې چې زورواکي سیمې چارواکي ورکې ښکیل دي کله ته یو خبريال انعکاس ورکړي هغه راپور خپور کړي دوی ګواښل کیږي دغه راپورونه ښایي دوی د ژوند په قیمت تمام شي.
له قندوز پرته د بغلان او تخار ولایتونو خبريالان هم د ناامنۍ له وجې د کاري ساحې د کمیدو یادونه کوي. په ځینو خبريالانو باندې د ادارو لخوا له کوره د وتلو بندیزونه هم لګیدلي او د ځینو رسنیو خبريالانو ته د ادارو لخوا ویل شوی چې له خپل ولایتونو څخه له کورنۍ سره ووزي. د بغلان یو تن خبريال راز محمد راز په تیر کال کې د خبريالانو د وژنو او د هغوی د کار په اړه داسې وایي.
افغان خبريالان د خپل ژوند په بدله کې خپل دند پر مخ وړي. دغه 1999 کال په افغانستان کې زیات خطرناک او مرګونه کالو د خبريالانو پر وړاندې موږ په داسې یو ټولنه کې خپل دند ته ادامه ورکو چې دښمن همیشه غواړي زموږ غږ خپ کړي. هیله مو دا ده چې د افغان حکومت ترڅنګ نړیوال دغه موضوع ته ډیره جدي پام وکړي. په تیر بیا د سولې په خبرو کې د افغان خبريالانو درسدیو ازادي او خپلواکي په پام کې ونیوسي. که چېر په نږدې راتلونکو کې په افغانستان کې د افغان خبريالانو رسنۍ پر وړاندې دغه شته تهدید چې سل په سلو دی کم نشي او یا هم له منځه ولاړ نشي نو ښکاره ده چې خورا منفي اغېز به همدا وي چې ممکن ډېری خبريالان دندې پرېږدي او که دندې پرې نه ږدي نو هغه څه په ډاډه زړه باندې به ونشي کړلی چې د ولس غږ اوچت کړي.
خبریالان وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو کسانو لخوا د خبریالانو وژنو دوی نور هم اندېښمن کړي دي او دغه وژنو د دوی پر کار منفي اغېز کړي چې لامل یې د خلکو غږ په سمه توګه نشي اوچتولی. ګلرحیم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو خبرونه په هم دي زی پایت اورسیده مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اوري تر بیا خدای ماتشه.